مختلفو سیمو کې د سیکانو د وجنې زماري هغه هم داعش منلې دي. به که تاسو ګوري نو په 2013 کې تاسو یاد شي دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څنګه اعلان کړی و. دغه سی بیا که د دوی کوم مشران پاتې شوی موجوده چې کوم شهاب المهاجر دی دغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی دغه نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سید خان شو نو دا د کورمی ورغزو او د باجوړو نو دا چې په پاکستان کې ماده دی د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی نو دا غوی رپورت ما کتون غوی دا ویلی چې په پاکستان کې د لزګونو بریدونو زموري داعش اغیستی دا به غوی دا خبري هم کړی دی چې په پاکستان کې دی په وړو وړو برخو کې دی دغه سی به د ټي ټي پی نه ځنې خلک دوی ته راغلي دي طریقې د طریقې پاکستان نه د افغان طالبانو نه او به دغه نور وجوهات هم دي چې ولی دوی په پاکستان کې په شیعاګانو باندې بریدونه کوي ولی دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي نو به دغه په وجوهات هم به موږ وروسته خبرې کولای شو.
دلته مننه د داعش تر بریدونو پورې فاطمی صاحب لکه څنګه چې مومن صاحب توضیح کړه او تشریح کړه داعش په پاکستان کې تر ډیره پورې هغه حمله دغه حملو مسولیت منلی دی چې په شیعاګانو باندې وي، لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایا یې وشالې ده او د دې مسولیت یې اخیستې ده. څنګه دا بل داعش ډله ده بل ده او که څه فکر کوي؟
شیبر صاحب مخکې دې نه پوښتنه جواب ورکوم. زه غواړم هغه مخکنه بحث مې تکمیل کړم او لنډه کې تکمیل کړم چې ځکه چې تاسو پوښتنه باید پوره جواب شي. دغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه، دا د قطر ډله، دا د امریکای ډله ده او دغه ډله چې ما تاسو د نور نوم وخت د پاکستان ډله ده. فعلاً دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو ترمنځ دی او امریکا خپل ته وخوایدله چې کله دوی د قطر معاهد د دوه معاهده وکړله، د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدا ډله قدرت ته رسیږي. نو امریکا په خطا کې مخکې خپل سپک کړله او دې فکر وکړ چې دا کار به عملي شي او غنی به همدلته پات شي. امریکا وتل یو اشتباه و د غنی وتل دویم اشتباه و د دوهی قرارداد نه تکمیلیدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای اغه پلان خونسا کول دا د پاکستان یو لوی د کامیابی و چې په افغانستان کې تلاسه کړ خپل کس قندار کې کینو او د دوهی دوز د کمیو درونی جنگ چې روان دی دا د پاکستان او د امریکای دی. امریکا په دې پوهه ده چې امریکای پاکستان نه تنا چې شل کال سره دوغله لوبه کړی ده، بلکې د دوهی قرارداد په نتیجه کې دوغله لوبه ورسره وکړه. د پاک امریکا پلان ناکام شو، هغه نظام چې غوښته هغه رانغی، هغه نظام راغی چې اوس فعلاً په امریکا یې نه غواړي او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی. اوس راځم د داعش د نویت لپاره. داعش اوس نه دی راغلی. داعش هغه وخت نه چې کله دی په سوریه کې مات شول، امریکایان د داعش او غوښت پوه داعش ول کېږي، دا انتقال شو په هماغه وخت کې او پاکستان ته کشمیر ساحه ته او دلته زه پزه شو. اما هغه وخت د پاکستان د سیوري لاندې راغلل او د داعش جوړ شوی هم دی لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه د روکا امریکا کامیاب شول، سوریه لاس کې ولوي د عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دي، د داعش دغه لپاره جوړ شوی چې دغه مملک د سقوط کی او د امریکای او د اسرائیل لاس ولويږي. خو هغه وخت کې روسان په کامیاب شول، د بمبارد کړل، کله چې د کامل د مزتل امریکایانو زرد ویسل رای وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحه دی اسیمه نیته واچول او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې او مسولیت به وسپار پاکستان ته. او تاسو معلومه چې پاکستان حکومت اردوی همیش د لوبي په دې کې چې په مقابل کې پیسې اخلي، چې پیسې ورته کوي کرایي اردو د همیش دا کار کوي. نو فلهذا الته دا اوس نه ده دا داعش چې الته پټنځای لري او دا دغه لري د دې پلان د شیعه او سنی جنگ چولو چې په عراق کې وکه، په سوریه کې وکه او شیعاګان هلاک کړل، تباہ کړل، ډیر زیات خرابې وکه، داعش وکه. په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت اسلامي امارات راغلی دی په حدود د یو شل پنځه حمله چې تر اوسه پورې شوي دي په شیعاګانو باندې شوي دي او هغه داعش کړی دي او شیعاګان وژلې دي. دا اولینه واقعه چې تاسو وای چې چینایان د دې تاسو ته زو واقعه تو هم چې دا قصه ده. که تاسو د بشام واقعه ته وګورئ چاته 15 چنایان چې وژل کتا سو دی پنج ګور واقع ته وګوري چې و چنایان وژل شل کتا سو درس دی تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان دی ون بیلټ روډ یا سی پک دا مسله وګوري د کې چې څومره چنایان وژل شوی دي حتی خپل چنایان ته معلوم دي چې د پاکستان اردو وژل دي خپل وژل دي چې امنیتی مشکل جوړ کړي او د چنایان نه پیسې واخلي ځکه د پاکستان اردو د دوه ځینه پیسې اخلي هم د امریکا دی یا د چین یا د جانم بیرونی قدرتونه نه پیسې اخلي هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي
فرض ته مې څه بوخه تاسو خبره پر کوم دلته کې به دا خبره رمستکی شي بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نه دی که پر اس کا پاکستان په خپل باندې تاسو وای چې پاکستان فوج هغه په چینایان باندې بریدونه کوي هغه وجني پاکستان
خو زه توضیح کوم زه تاسو مثالونه مم توضیح کوم لږ زره خاله لګو وخت به زه پیګم کم دی خو د موضوع د سیدی تفصیل غواړي ځکه چې دا بعض موضوع دي چې ما په دې بارها بحث کړی دی حتی چینایانو د میز په سر د پاکستانی نس جنرالانو په مقابل کې چې دی ورته دوسیه یې خده چې دا ټي ټي پی وژلی دي او دا د افغانستان نه راغلي چینایانو دا ورقه اخیستي داسې په مخې ورته ایښدي دي چې موږ سره لوبې مه کوئ موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو موږ راپور لرو ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه شي لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ تر دې په هده پورې دی په منځ کې دا کار شوی دی چینایانو د دې د سایمن سبانو په مخ ورقه ایښتې دي په دغه کې چې دا راپور دې نه منم چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایانو ورته بودیجه ومنله ګلګت بلتستان کې ورته علایده اجازه ورکړه چې ډیر زری قوا دی واچو د دې څومره مصرف چې کی او دې هدف هم داو چې په نفر ووجنه چې هغه ته وې چې امنیتي مشکل دی چې مونږ ته پیسې راکا مخکې خبره مې قطه شوله د دې پاکستان د دولت نن پیسې 2300 میلیارډ سکالې د اردو د پاکستان بودیجه ده 100 میلیارډ نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې او هر عملیات چې کې دغه پیسې جدا د حکومت نه اخلي او دا تاسو وګورئ تاسو به تر معلومات تاسو تعقیبوي د جریانات خپل نظام ولی اسحاق ډار د پاکستان متواری شو ولی راغل لسکاله په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد لپاره دې چې دی یو ځل ورته دغه ته سیمن سبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلي دا خو په 1955 کې دا واقع شوی و او دا باید بند شي دا دوسیه هغه ولې تاته چا ویلی دي دا 1955 کې شوی کار واخ شوی دا مونږ ته راکوه هغه ولې دا نه در کوم پاګی باندې سړی دا که نزدې دم کړو په دې د صدر اعظم په تیاره کې کیناس تاجکستان ته تاجکستان نه راو تختې دل دلته نو فل هدا اردو د پاکستان د لوبه د پیسو د پاره کړی دا او کوي او د
مانه فاطمی سره
یو دغه د تخار مسله دی جواب نو زه دا وایم چې د تخار واقعیا د داعش تر نامه لاندې خپل پاکستانیانو کړی ده لپاره دی چې په چنانو ته دا ثابته کی چې مونږ تاسو وایو چې د واخان کمربند باندې مزي دا لار م جوړوي دا تاسو ګټ نه کی دلته تاسو نفر ته امنیت خطر دی خو زه تاسو اطمینان در کوم چې د دې ریشبه همت اسلامي امارات رو باسي ام به چرانو باسي او دا به ثابتي کی چې د پاکستانیانو د داعش نامه لاندې کړی ده او د داعش د موجودیت دوه دلیل از تاسو ویل شم چې دی الته موجود دی یو دا دی چې په دې دی یو نیم سلطنه چې د داعش غړي وزه د امارات اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي هغه اقرار کړی دی چې کم ځکه دوی ټریننګ اخلي دوی ماته په خپل به ذات دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوی یو د کابل او یو د مزار او دغه کورنۍ ما سره تماسونه ویل که څوک پیژنې زمونږه کسانی وړي هغه ما تماسونه و نفر به اخر کې پیدا شول نفر چې راغلل چې کابل ته ورسې بیا ما ورته معلومات ما ته قصه وکړه هغه ویل مونږه وړي څوک بلوچستان ته وړي او څوک د دایوي په خور ته راوړل د دوړو د بیسونو قصه راته کوي دلته بیسونه دي دایشان تربیکیږي ټریننګ کیږي ولې موټر اماغه دی موټر سایکل اماغه دی بریګیډر اماغه بریګیډر سعید دی اماغه بریګیډر شمیم او بریګیډر بلال دی کار اماغه یې کوي صرف لونګي والا مبدل شي په نکټای والا باندې په او په لباس بدل شوی دی په خوا طالبان ټریننګ کېدل په دې کې دا د دوو کسانو د چشم دید وقته د جماعت ویل دي د التنی ول شوی ورل شوی او دغه ټریننګ په بیس کې دی موجود
فاطمی سه دا خبرو کړ چې په د پاکستان کې ورول شوی که تاسو ګورئ د ازادۍ ریډیو هغه ویډیوي راپور دی نو په هغه کې هغه کم کسان چې خبرې کوي که تاسو خیلی تاسو خبریال جوړ کړی دی نو په هغه کې هغه یوه جینۍ ده مریم نومې دی هغه د هندوستان نه انګلیش باندې خبرې کوي ابل دا هغه د هغه وچ منګه د زر پاکستان راغلی ما واقعي زما شناختی کارت او هیڅ سره نو زم دا سیرالم په افغانستان دا بغیر د ډاکومنټس سره سره نو هغه زرا ولګلم دغه سی به په هم په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو چې تاجکم وسلواله دغه کورنۍ تسلیم شوی دی په څوباند 200 زما خپل فاطمی سی به مغی ته اشاره وکړه نو پاره کې د ترکی خلک شته د طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې د اروپا خلک شته دی دغه سی د مرکزی اسیا چې کوم سنټرلیشن هوادونه دي دا وی ځوانان خلک هم پدې کې شته دي نو چې په خپل هوادونو کې په مختلفو هوادونو نه د خلک دلته کې راځي او بلوزو څورځې مخکې په سیاست پټک سی په چې کوم سیاستوال او تاسو ته پته ده په نېشنل ډیموکراټک موومېنټ پاره کې هم دی اوس نا روی سره یو مرکاونو په هغه کې هغه خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي نو دغه په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمې ته را روان دي هغه هم دغه سیمې ته را روان دي ځکه چې دا خوصل د کې د داعش او د القاعده او دغه مشران نشي ساتل نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم پوله دا کری پختنی سیمې دی هغه تر روان دی نو هغه هم خطر دی درتونکو د سیمې لپاره
او مننه د دې خطر چې د برتغه اصل موضوع تر وګرځو فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابط او مسلې تر وګرځو د داعش باندې ډیر بحث شو د مهاجرینو په برخه کې د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان د ریز ډیر سخت شوه دی د طالبانو په لومړي کال باندې ډیر نرم خو په دوم کال یو څه سخت شو سش کال ډیر زیات سخت شو آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه د کډوالو استفاده کوي او کنه د اختلافات او مثلا نه ده څه نظر لري
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده کوي مګر د غزه تاسو وایم چې دا نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کوي او دغه مهاجرینو راوستل شروع کوي خپل پاکستان به تورخم بندي لپاره دی چې د هر مهاجر ولس لکه مهاجرین د سرجستر دي چې هغه وسم د نوسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي د ملل متحد هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي دغه ولس لکه تنه د دې د پیسې د ملل متحد اخلي چې دا د مقدار په میلیونونو میلیونو ډالر تر رسیدي نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستاسو مهاجر برته تاته دروس پاري او درویلګي اغه خپل د شې ساتي د فشار د دقیق په اساس اغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چلري چې ورسره موجود نه دی او په دې ولس لکه کې موجود ده دغه لیس کې نه دی اغه په دې قیمت پر ځخ کوي اغه دی راوړل نیسی زوري رالیګي او تاسو په زوري او تاسو فشار لاندې راولي حقیقت دا دی چې پاکستان په خپل کته نو مهاجرین راو باسي هغه ته مهاجر ټول په دینه درته چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې په وټړل شي نو پاکستان ډبل سټانډرډ لوب امداده چې یو خوانه فشار راولي اما د بل خوانه نړیوال د پیسې په دې مهاجر واخلي او نه تر هغه پیسې راځي د دې مهاجر په نوم باندې تاسو معلومه ده غوړي راځي غنم راځي په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي د خپل ګودامون ته کې خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیروي نو دا ډبل سټانډرډ لوبې ده د کم از کم 50 کال نه روانه
ده د بحث په اخر کې محمد صاحب د دغه اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمن څنګه شکاري خرابې سوي دي په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2015 کال کې باندې کابل کې له وقپنو طالبان سره دوی روابط بهترشي او کنه مایوس دي
په دې مړي د ملي هلو دي دا چې امریکا تر پاکستان په خوني سفیر دا غي خبرې وي د جیو ډان سره هغه خبرې کړې وي ډان وسپان ډان ټي وي سره نو باغې کې هغه خبره کوي چې کڅه هم څنګه چې د پاکستان تمه وا چې په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته به ګټه ورسېدل تک به د هند اغیز مخنیوي وشي او څنګه تاسو ووم کتل او امر دل چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان خوشاله وکړي او هغه وخت هغه دا ویلي چې طالبانو افغانستان نیول د غلامۍ زنجیرونه شلول او دا ټول خبرې وشولي خوداغي سرچپه کارو شو په پاکستان کې تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو واري په افغانستان کې په خوست کې دغه سي پکتیا کې الته کې هوائي بریدونه وکړل پاکستان چې ما خپل ته کې طالبانو ټي ټي پی خلاف بریدونه وکړل خو هغه کې ولکي چې پای کې عام خلک وجل شي دغه سي بیا افغانستان هم د غیزوابي کاروي وکړه مطلب مې دا دی چې څو واري دغه حالات رامنځته شو خو دغه باوجود ملي هلو دی وای چې پاکستان وسم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکی روغ وساتي. او دا غیر مثال دی چې کستاسو خیلو په دسمبر کې چې کله پاکستان کستاسو خیلو غبرت چې وشو هم په قورز باندې محمد صادق کم چې ځانګړی استاذ دی د افغانستان لپاره د پاکستان هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې. داغه یو غټه وجه دام د چیل ته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کیږي. نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کم معنی جوړ نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي بمنګو تویو هغه بار بار د پاکستان په پوز باندې د پاکستان په اسټابلیشمنت باندې د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې هند ته نږدې نشي
هند ته افغانستان نږدې نشي.
البته روسي راپور نه خوام ده چې هند ته ډېر نږدې
شي.
د بحث په اخره کې فاطمی صاحب کله تاسو وورو 2015 کال کې به د افغان طالبان او پاکستان روابط بهتره شي او کنه ډیر بورنج
تاسو که ما مرکه ورېدلې مخکاره ویلې دي چې دا کال به نورم متشدد کالي دي کې به جنگ سرعت پیدا کی اته جنگ به ډیر قوي شي د افغانستان اته ممکنه دا د پاکستان په افغانستان کوم سیمه باندې يرغلم کی ویم نسی او دا به د خپل په خوخم نه دا به د پاکستان د امریکای په اشاره باندې ځکه امریکا غواړي چې پاکستان افغانستان یو کم خاورې ته نه نوځي وینسی لکه خوس لکه چمن سپین بولداک یا واخان چې د یو ځلی د افغانانو په دام کې ونخلي او دې خبرې ته اشاره تانا ملیح لودی نه دا کړی چې وسم المولدی خبره ته حسین اقانی هم چې دواړه ګوره د امریکا کې سفیرانه مو او په لندن کې ملیح لودی سفیر و د دواړو د ویلش دا کال به د غي او د امریکای پالیسی به د پاکستان مقابل کې ډیره سخته وي او د پاکستان د ټوټه کېدو امکانات ډیر زیات دي. په د باندې کافی کار شوی دی ځکه خدای تحریکونه د سپ په قوت سره روان دي
چې په باسک مو برخره سره وخت مومن سره پلاتاس هم مننه کوم ل لیدون کو ورزون په منندویم چې دا بحث تر دې دمر سره وکړ.
د ازادي ملما
از ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانای ما. په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسې اوس هم ورزو میرمن ملال تا میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول تر نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. گرچه دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه وریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې بیا می کابل تر راغلی ما رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کی زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی د فاته مرغال ول زده کړې مینې د کلیزې چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی کندهار تلیفون ورځپاڼې سره صنعت په هغه ښار کې پیژندل شوی تېره ومه نو کله چې اغه څخه فارغ سلام دا دولسم څخه فارغ سلام کابل ته راغلم نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم یو فرهنګي اغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم نو ما غوښتل چې زه نه تاقسم ډیر علاقه مې درلودل د نه تاقی سره شپږ میاشتې کورس ته ولاړم کورس پر د ټلویزیون کې وو نو ورکه هغه وخت د بعد مرغ چاچی قنداری پښتو ویل او ډیر چانس نه درلودي نو ما هم چې لهجه مې چور قنداری و قندهار کې د سویم التلوي سویم التمی سبق ویلی وو نو زه یو نه نیولم په هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نو چې کله نومونه اعلان شوله نو بیا ما یعنی لازم ما یو خپل یو غو یو جرأت و زه وزارت ته ولاړم. ما د اطلاعاتو کلتور وزارت ته نشم ورغه چې هغه د تحریرات رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته وروستلم په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ وزیرانو ته تګ و ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله زه امیر وپېژنده. هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو دې هغه ویله ولته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله. مالو ولې نه غواړم؟ ولته هېواد کې کار څه کوي؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویلته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامد ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله. ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بیرته ما ته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم. بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداد نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول د رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم. نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریخ ما ته راکړه. دا اوس زموږ وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله. او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالي په حیث.
ډېر ښه.
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال. تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مودراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څه اغه لوري ته یو اغه لري یعنی ما یلی اغه لوري ته. نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای. نو ما خپله علاقه و نو چون شعر داسې اغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستلی وه زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت نو توجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم. هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي، ما غږ باندې وکړي حیات الله نومېږي. ما لور ورځه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کوم. هغه ول ښه دي، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په تلی افغان کښې هغه سوي وو، چاپ سوي وو، که څه هم چې یو څه لاسپیک په کښې کېوالی وو، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما وروسته هغه نام ورکړی و، په خپل نوم یې نوم ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم. یعنی هغه زه تشویق کړم، هغه چې چا سو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښوم، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس مکندهار کښې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي وو، د تولستوی وو، د ایراني هغه لیکوالانو، د هغه وخت چې ډېر مشهور وو، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور وه، اوس هغه سوې ده، کریمه رسولي ارواشا ده، هغه تر ما یو کال مشره وه. ما هغې ته ښکاره کوي، ما دا دې ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور وو، هغه دا اوس کښې په روس کال یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن. نو هغه هم را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو. خو بیا وروسته هغه ورور پرېښوله، او از ما خور د بده مرغه چې په ځواني کښې هغه شوله وفات شوله، او زه یوازې پاتې شولم. نو دا دی تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال، په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال و، د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که هلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي، هغه یو هغه سړی و، په ځواني کښې ماموریت کړی و، خو ماموریت یې هم داسې ماموریت نه و چې ادبي فرهنګ و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه، دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله او هغه د مطالعې د ما پلار چې ډېر عالم سړی و دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هېواد اخبار راتلې د کابل څخه انیس اخبار راتلې د کوچنیانو انیس راتلې چې ما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتلله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراکی ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره فلم ولې کښېنستلم مثلا چې جمعه به و ده په کتاب مطالعه کوه زه هم تشوکېدلم. ما هم یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی زه د پلار غوندې اوسم. نو ما به مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجودی یا د کتابونو سره علاقه موجودی هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي
مطالعه ډېره ضروري ده. بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډېرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل ته ځي بیا هلته پخیږي بیا نو عاطفه ده احساس دی او یوه حادثه ده زما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې نو هغه په تا باندې تاثیر کوي صفه اوتی په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفي زېږنده
که ستاسو شیرونو ته تم پاتې شو دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي نو شرایطو سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دی هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بندې په هغه هغه کې بندې هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډیره هغه ما ډیره اساسه او ډیره دقیقه ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډیره هغه کوي ډیره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه اویلي دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډیر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دي هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه ګړې کښېنم قلم را واخلم کتاب را واخلم وی لیکمه زه هغه زین ته سپارمه زه هغه زین ته سپارم په هغه باندې هغه کومه فکر کومه تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړومې راړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي
ډیر ښه مېرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتېږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعري کومې خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه ک نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی ک و نارینه نو وسته سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړی دی ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا مېرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دی هغه کوي مرات یې ورته پام سوي دی ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم
مننه مېرمن ملال څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېرې خزینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدود وي یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېر وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی باندې شي نو دوی لخپل شعر او شاعرین لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډېر لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو ترخو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې ده، د دې راس پڅ کې ده.
شعر یو داسې هغه لري چې واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې چې مثلا د یو خبر زه دا اوس تر شپېتو تېرې یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه قرار د کور په کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ در څخه وښویېدی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر را څخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم څونه ګرځم په شعر هغه را څخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کښې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې. مثلا اورې به شعر به اورې، که ته وخت نه لرې چې ویلیکې ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کښې شته، په دا هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې په کښې کښې راځي، نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کښې اخته یم، پخلی کوم اشپزخانه کښې، زه ویډیو ځان ته لګومه د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړوي، یعنی فکر کښې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکمه یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازېتوب به هم د دې هغه و کېدای سي چې زه یوازې ومه په ژوند کښې، یو خو هغه یوازېتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازېتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کړم، فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شېبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو وغواړئ ورته ووایئ چې اوس چېرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه دا تقریبا لس کاله پوره شوه، یولسم کال دی په برطانیه کښې ژوند کوم، ویلز کښې، او رسمي هغه نه لرم. آخري زما آخري ماموریت چې و د پېښور هغه کښې و، د افغانستان په قونسلګرۍ کښې فرهنګي اتشه ومه، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په دوه زره دیارلسم کښې د کال تر وروستۍ شېبو پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کوي تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړي، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړي چې هغه په حساب کښې راسي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې ادبي او فرهنګي داسې یو فعالیت دي. بس په کور کښې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت می نوی کری زما پا نظر بانی دا شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی
ډیر زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کوم را سره
غوښتل کوم خدای دې وکړي چې تاسو ستاسو په هغه خبرې کړې تاسو په دربان
مننه قدر من اوریدونکو تاسو نام مننه چې خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو علامل شه